افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیر کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې په سوریه کې د اسرائیل د یوې الوتکې د راغورځېدو وروسته اسرائیل په سوریه کې پر څو ځایونو هوایي بمباري کړې ده. کولومبیا خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن شنبه له پاکستاني لوري سره مذاکرات جاري وساتي. د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیل هرکلی وکړ. او د اسرایلو پوځ وایي د سوریه هوایي دفاعي ځواکونو د دغه هیواد یوه اف 14 جنګي الوتکه وروسته لاغه ویشتلې چې دغه الوتکې په سوریه کې 12 سوریایي او ایراني مرکزونه په نښه کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست هغه واځي رد کړی چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غوړي د کار دوره تمدید کړي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت وسی او هیڅ بدیل نه لري. دوی موږ دغه موضوع په کلکه ردوو چې ګواکې ولسمشر د قیادي شورا له لارې غواړي د حکومت موده وغځوي. ولسمشر په وار وار ټینګار کړی چې حتی یوه ورځ به له هغې مودې پر دې دنده پته نه سي چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل سوي دي. انتخابات باید پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره سي. دا اوازې چې خپرې سوي بې اساسه دي. تر دې وړاندې یو شمېر سیاسي ګوندونو داسې اندېښنې مطرح کړې چې ګواکې اشرف غني د خپل ولسمشري دورې د غځولو لپاره له جهادي مشرانو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن شنبه له پاکستاني لوري سره مذاکرات جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شاملېږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې د جمعې په ورځ په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی، خو داسې مسایل لا هم شته چې باید موافقه ورباندې وسی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپور نه رد کړل چې د پیو برید کې ټپي سوی دی. ځینې رسنیو داسې راپور نه خبر کړی و چې ښاغلی زمری په خوګنې ولسوالۍ کې ټپي سوی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دوی نه موږ استقبال کوو او تر زیات اندازې پورې موثر تمامې دي. رسنیو کې دا خبر خپره شوې چې ګواکې زبی الله زمری په پرونی پیښه کې ټپي دی. زه روغ یم. هغه دوستان نه مننه کوم چې ام موږ سره په ټلیفون یې اړیکه کړې او د معلوماتو پر بنیاد باندې خپل غمرازي او خفګان موږ سره شریک کړی دی. او د صحت مو ټولو ته همدغه زما د خوانې اطمینان ده. ضرور جوړ یم او هیله ده چې دوستان تشویش ونی.
په خوګنیو کې پرون د کرکټ په یو میدان کې 14 سوي و چې څلور تنه پکښې ټپیان سول. او د ولایتي شورا غړي زبی الله زمری پکښې نه و په دې ټاله کې. د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکاري او مشارکت د نوي پړاو د پیل هرکلی وکړ. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مشارکت په هغه مهال نتیجه ورکړي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي.
دوی نه موږ استقبال کوو او تر زیات اندازې پورې موثر تمامې دي. او د دې په څنګ کې اروپایي ملکونه په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې دغه مسایل باید تعقیب شي. هر هغه موضوع چې کله موږ تعقیب کړو دا به ډېر ښه مثبت تمام شي، موږ لپاره به ډېر موثر تمام شي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکاري او هوکړه لیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لمړنۍ غونډه د سلواغې میاشتې په 19 نیټه په بروکسل کې جوړه شوه. د دې خبر تفصیل په همدې خبرونه کې هم اورېدلی سي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د اسرائیل پوځ وایي د سوریه هوایي دفاعي ځواکونو د دغه هیواد یوه اف 14 جنګي الوتکه وروسته لاغه ویشتلې ده چې دغه الوتکې په سوریه کې 12 سوریایي او ایراني مرکزونه په نښه کړل. د اسرائیل اف 14 جیټ الوتکه د دغه هیواد هوایي حریم ته د یوې بی پلوټ الوتکې د داخلېدو له کبله په یو غیچ اخیستونکي حملې سره د سوریه خاورې ته ننوتله. د اسرائیل پوځ نن سهار ویل چې دغه الوتکه د اسرائیل په شمال کې رالوېدلې، خو وایي دوه پیلوټان ژوندي پاتې سوي دي. ویل کېږي د پیلوټانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونو ورسته لاغه په سوریه کې د ایران تر کنټرول د کنټرول سیستم په نشه کړی ویل کیږي د ایران بي پيلوټ الوتکه د اسرایلو هوایي حریم ته ننوتلې و د اسرایلو د پوزویان جناتن کانریکس پر خپل ټویټر پانه دغه مطلب لیکلی وای د سوریه د فه هوا پیوړی راکټ د اسرایلو اف 14 الوتکه راغورځولې ده چې پیلوټانی خوندې دي تر دې وړاندې د اسرایلو په ویلامې کې ویل سی و چې یو جنگي هلیکوپټر د غیرانی بي پیلوټ الوتکه په مخنیوي کې بریالي سو چې له سوریه څخه ایران ته ننوتلې و د هنتروال کې لاندې کشمیر کې دوه سرتیري وژل شوی دي چارواکي وايي د پېښنن داس مال سوي چې د سرتیري په پوځي کم کې دننه لوسلوالو یاغیانو سره متقابلې ډز وکړي په دې پېښه کې درې نور سرتیري ټپیان شوي هم دي حکومتي چارواکي وايي د جګړې نن سهار پیل او تر مسپښینې دوام وکړ د جمو سیمې د پولیسو مشر وویل چې د وسلوال یاغیان د کم په استوګنې زبرخه کې ځای پر ځای شوی ول چې سرتیري او کورنۍ پکې اوسېږي تر اوسه معلومه نه ده چې په دې جګړه کې څومره شمیر یاغیان ښکیل ول او د مالی کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ته بلنه ورکړی چې په لن راتلونکو کې پیونګ یانګ ته ورسی د خبره د شغلی مون دفتر نن کړی ده د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رډيو واوریدل کده او زین نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډيو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کم وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست هغه وزیرت کړ چې ګواکې د ملي اوالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي
ما شدید علنی موضوع رد میکنیم که طرف شورا قیادي بخوای حکومت تمدید کنه به هیڅ وجه
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی ده
بغیر انتخاباتو نه د کوم بل لارې پرغه باندې حکومت انتخابات وزرندې او بیا دوام ورکړي چې کوم لار نهسته ده
یو شمیر کابل خاریان له امنیتی تدابیرو شکایت کوي
دا ټول چریانې باندې دي او ټول نظامی کسان دي نظامیانو باندې کلی دي او د دوی موټر دی راځي موږ هم دغه حیرانو چې دا جادي ولې باندې دي
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې اسرائیل دی ویل تک درا غورځېدو وروسته اسرائیل په سوریه کې په ډیرو ځایونو هوایي بمباري کړې ده د حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه دوه اونس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو د افغانستان جمهوریت ریاست هغه وزیرت کړ چې ګواکې د ملي اوالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي د جمهوریت ریاست د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وشي او هیڅ بدیل نه لري نور تفصیل یې د ازادي رادیو د خبريال حدیث پر دې راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د قیادي شورا د جوړیدو لپاره هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې او لسمشران یو ورس هم له هغې مودې وراخوا چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوی په کار کې د پاتې کېدو تمنه لري د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې د قیادي شورا د جوړیدو په اړه اوازې رد کړې او وایي چې ولسمشر د اساسي قانون عملي کولو ته ژمن دی د ښاغلي مرتضوی په خبره د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل میدی او هیڅ بدیل نشته
په هیڅ وجه دغه موضوع د اجنډا یو برخه نه و مونږ په شدیده توګه دغه موضوع ردو چې ګواکې د قیادي شورا لوري دی د حکومت د کار موده وغځول شي جمهور رئیس په کاراتو دا خبره کړې چې له هغه موده څخه چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوی حتی د یوې ورځې لپاره به زیات خپل کار ته دوام ورنکړي او د جمهوریت ریاست انتخابات باید په خپل وخت او شفاف توګه ترسره شي هغه اوازې چې په دې برخه کې مطرح شوی بے بنسټ دی
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عبدالرب رسول سیاف ګلبدین حکمتیار محمد محقق فضل هادی مسلمیار او کریم خلیلی په ګډون له ځینو جهادي او سیاسي څیرو سره د کتنې لړۍ پیل کړې له دغه کتنو سره هم مهاله په رسنیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د استازو له ادرسه داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې د سیاسي او جهادي مشرانو د قیادي شورا پر رامنځته کېدو هڅه کیږي چې د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو مخه دی ونیول شي په رسنیو کې د حراست او ثبات شورا د بیان مسعود ترشتوال قوله ویل شوی چې د قیادی شورا جوړول نه منطقي اقدام دی او نه هم د افغانستان له اساسي قانون سره مطابقت لري. خو د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا وایي چې له سیاسي او جهادي سیرو سره د جمهور رئیس لیدنې د ملي او نړیوالو مسلو په اړه د سلا مشورو په هدف ترسره کیږي. خو پوښتنه دا ده چې د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال دغه اندېښنې په کوم اساس مطرح کړي دي؟ نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
آنچه که از قرائن و شواهد معلوم میشه و نشستای مشورتی که دارن،
هاگه سچه لقرائن و شواهد و معلومیگی او هاگه معلومات چه لمشورتی ناس تو راوزی ویلکیگی چه حکومت دلوی قیادی شورا در رامنستکول و حسی کبی. مونږ د حکومت د کار د دوام او د سیاسي واک د لیږد لپاره په انتخاباتو باور لرو او انتخابات هیڅ بدیل نه لري.
له بلې خوا د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر بیا وایي فکر نه کوي چې د قیادي شورا د رامنځته کېدو په اړه د اوازې واقعیت ولري. د نوموړي په خبره د ملي اولي حکومت مشران او نړیواله ټولنه به هیڅکله د افغانستان اساسي قانون دومره هم نقص نه کړي او یا دا چې هیواد له یو بل کړکېچ سره مخ کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیرت کې چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د ملي یووالي د حکومت د دوه کلن بشپړېدو سره البته د دې حکومت د مشروعیت په اړه مخکې یو شمېر منتقدینو د دودیزې لویې جرګې موضوع راپورته کړې وه، خو اوس لکه څنګه چې و امریدل د قیادي شورا موضوع مطرح کېږي، هغه موضوع چې جمهوری ریاست یې په کلکه ردوي. ولی په دغه حساس شرایطو کې دا ډول اوازې خپریږي، دا هغه موضوع ده چې بیا هم حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه خوشحال خلیل سره پرې مرکه کړې او لومړی د هغه نظر پوښتنه ده.
دا به وخت نه مخکې چې په دې سړی په زغرده نظر ورکړي، خو دومره ویلی سم چې د افغانستان نظام اوسنی نظام په انتخاباتو ولاړ ده او انتخابات به مشروعیت ورکوي او بغیر انتخاباتو نه داسې کوم بل لاره چې په هغې باندې حکومت انتخابات وزرنده ای او بیا دوام مرکی کسی کما لارا نست ده او پا دیارا بانی زو نپیگم اسی داندیخنی لکم دینا سرچین اخلی.
بله خلیل صاحب، خو څه فکر کوئ مونږ د جمهوری ریاست انتخابات ته دومره ډیر وخت هم نه لرو او دغه وضعیت ته چې تاسو یې ارزوئ په انتخاباتي کمیسیونونو کې په ټوله کې په حکومت کې، نو څه فکر کوئ چې د خو انتخاباتو یا د ټول داس انتخابات ټول ته د منلو وي دا به تر سره شي ستاسو نظر؟
څنګه همدا ده چې په افغانستان کې هغه شرایط چې یو مکمل هغه ستانډردونو باندې انتخابات چې مونږ توقع لرو یا ارمان او ارزو لرو هغه نه پخوا شوي دي او راتلونکو لپاره کوشش کېږي چې جوړ شي. نو اوس دلته دوه خبرې دي، یو د امنیت مسله ده چې امنیتي ننګونې دي او بل تخنیکي او سیاسي مشکلات دي چې د دې په مخ کې خنډ دي. نو حکومت عملا ظاهرا چې کومې خبرې کوي او والیزلې شروع کړي دي، دوی د راتلونکو انتخاباتو ژمنه کوي چې دوی به تخنیکي ستونزې محلوي او د دې لپاره به شرایط برابروي، د حوضو لپاره او د نورو مسایلو کې هم ډېر تغیرات راوسي، دې لپاره چې تذکرو باندې اوسي هغه مسله خو وځنډېدله. نو په دغه حساب باندې که ټاکنې کېږي طبعاً ټاکنې به راتلونکې ټاکنې به د شفافیت له نظره په دغه میکانیزمونو او په دغه اوسني وضعیت کې چې کېږي، نو دا معلومه خبره ده چې راتلونکې ټاکنې به شفافې هغه نه شفافې نه وي، لکه څومره چې بېخودي کې بیا د موږ او تاسو د سیاسیونو د سیاسي ډلو او احزاب او د سیاسي مشرانو او د نورو سیاسي قشر نقش دی جوتیږي ترسو په ټول په ګډه باندې د راتلونکو خو ټاکنو د سره کولو لپاره د سره ژمن سي او دغه پروسه په خپله توګه ترسره کړي.
بلنه
علاوه که وسني وضعیت باندې کېږي، نو وسني وضعیت ګورو، نو دا رښتیا هم مشکله ده په دې باندې صحیح انتخابات.
بله خلیل صاحب، دغه اندېښنې چې ګواکې حکومت یعنی قیادي شورا را منځته کوي او انتخابات نه ترسره کیږي، دا اندېښنې وروسته لاغې زیاتې شوې چې په دې وروستیو کې ولسمشر له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره کتنې پیل کړي. که څه هم حکومت دا خبره رد کړې وایي چې دا د ملي او بین المللي مسایلو لپاره دغه ناستې ترسره کیږي، نو څه فکر کوئ چې د سیاسي ګوندونو دغه اندېښنې تر څومره پورې ځای لري؟
افغانستان کې خو دلته خو پخوانه د قیادي او د جهادي شورا او یا مثلا دغه خلکو رهبرانو شورا دا د سیاسي سنت کې خو دلته سوه د پخوانه چې د غیر رسمی چوکاټ د سکوم رسمي هغه نه لري خو دینه وخت نو وخت څنګه خلک نفوس لري په ټولنه کې قدرت لري او نو د خلکو سره معمولا جمهور رئیس پخوانی ولسمشر هم سره مشورې کولې په مهمو ملي او بین المللي مسایلو کې اوس کله چې دوی هلته کینی یا سره ګوري نو د باندې چې دوی احزاب او ګوندونه هغو دینه مختلف برداشتونه لري هغه لري ورسره خپل اندېښنې
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیلو چې د ملي یووالي د حکومت په اړه د وروستیو اوازو په باب نظر څرګندو د افغانستان جمهوري ریاست دغه اوازې چې ویل کېږي د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو سره غواړي خپله دوره تمدید کړي رد کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
اوس به هم حمید مومن ته غوښ شو چې کابل چاپی خبرونه پر کوم موضوعاتو ډیر لیکنې خبرې کړي دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې پر روانو خبرو او په پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه د افغان حکومتي مشرانو په ملاتړ بحثونه کړي دي. ویسا ورسپانه خپل سر لیکنه کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر په اړه لیکل دي چې د پلاوی داسې محل اسلام آباد ته تللی چې افغان حکومت په هیواد کې د روسي بریدونو پړه چې ولسه د ویر په ټغر کې نیولې ده په هغه چا وراچوي چې پاکستان ورسره مخامخ اړیکې لري. ورسپانه دې او د ولسمشر اشرف غني د شوار ته په اشاره چې پاکستان د افغانانو له دښمنۍ لاس واخلي پښتنه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په څه ډول دي، پاکستان دوست دی او که دښمن. روسپانې لیکلې ده که پاکستان به یو باوري ګاونډی وي نو دا سفرونه او د ګډ کار لپاره روانې هڅې توجه کېدای شي، خو که خبره د دې برخلاف یعنی پاکستان دښمن وي نو دا هڅې هیڅ معنا نه لري. دنیا روسپانې بیا په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان پلاوي د خبرو په اړه لیکلې ده چې په روانو خبرو کې چې تر ډېره له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکارۍ او د سولې او کډوالو د راستنېدو پر مسایلو متمرکز دي، ځینې پرمختګونه شوي دي. ورسپانه د بهرنیو چارو وزارت په حواله وړاندې لیکي چې تر دې مخکې د تیرې شنبې په ورځ کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په محل په ځینو مواردو هوکړه شوې وه او په پاتې مسایلو به په اسلام آباد کې هوکړه وشي، خو ورسپانه دا نه دي لیکلي چې د پرمختګونه او هوکړې په کومو مواردو کې شوې دي، خو هیواد دولتي ورسپانه بیا لیکلي ده چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ لپاره د ژمنو پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د اوس دور په خبرو کې رامنځته شوي دي. ورسپانه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي ده چې افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو د برابرولو لپاره ځای کړي. ورسپانه لیکلې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو تګ راتک داسې محل کېږي چې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تېره بیا د امریکا تر سخت فشار لاندې ده. ورسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکلې ده که پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې او امریکا فشارونه دوام وکړي نو پاکستان به هرو مرو ورته تسلیمیږي. په پاکستان کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان حکومت د مشرانو ملاتړ هم د کابل ورسپانو د بحث بله مهمه مسله ده. ملیارمن روسپانه په اسلام آباد کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملاتړ په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې د په پاکستان کې د پښتنو له دغه مدني حرکت څخه چې د افراطیت او تروریزم په خلاف پیل شوی دی ملاتړ کوي. روسپانه لیکلی دی چې افغان ولسمشر په ټویټر کې په خپل یو پیغام کې له نړیوالې ټولنې او د پاکستان له مدني ټولنې غوښتي دی چې د دا ډول خوځښتونو ملاتړ دې وکړي. ورسپانه وړاندې په خپل بحث کې لیکلی دی چې د پښتنو د احتجاج چې نن لسمې ورځې ته ننوت د پاکستان حکومت په جدي توګه اندېښمن کړی دی. دنیا ورسپانه په اسلام آباد کې د پښتنو د روان احتجاج په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام دا برخه راخسته چې ویلې دی دا احتجاج د توندلارۍ په وړاندې یو غوره ګام دی او دا د هر یو کس اخلاقي دنده ده چې ملاتړ یې وکړي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر په خپل پیغام کې د کابل روسي او خونړیو بریدونو ته په اشاره لیکلې ده چې افغانان او د سیمې خلک د تروریزم پر ضد یو شي او داسې ښکاري چې په اسلام آباد کې د پښتنو روان لاریون د دې غوښتنې ځواب او د توندلارۍ پر ضد د پاسون نښې دي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازی اوریدلای شي. یو شمېر کابل خاریان د ښار له اوسنۍ وضعیت شکایت کوي، وایي د ښار ډېرې لارې د پوځیانو لخوا تړل شوي او ملکي نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځینې تېر شي. یو شمېر کابل خاریانو ازادي رادیو ته وویل دغه کار خلکو ته ستونزې راولاړې کړې او حکومت هم خلکو ته ځواب نه لري. د کابل ګارنیزون بیا وایي دغه تدابیر د ښاریانو د امنیت د ټینګښت په خاطر نیول شوی او ښار به ډیر ژر عادي حالت ته راوګرځي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي حکومت باید د لارو د بندولو پر ځای کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې.
ځینې کابل خاریان وایي په دې وروستیو کې دغه ښار پوځي سیره غوره کړې، اکثر مهمې لارې او سړکونه پوځیانو بند کړي او ملکي نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې ځنې تیر شي. دوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه لارو او سړکونو تړل کېدو اندېښمن کړي او حکومت هم په دې اړه خلکو ته په زغر د سنه وایي. دوه کابل خاریان چې لمکرویانو څخه د ښار مرکزی سیمې ته روان وو ازادي راډیو ته وویل د لارو بندېدو ورته په دغه ښار کې اوسېدل ګران کړي دي.
دا ټول چریانې بندې دي او ټول نظامی کسان دي، نظامیانو بندې کړي دي او د دوی موټر دی راځي. موږ هم دغه ته حیرانو چې دا جادي ولې بندې دي.
کاروبار ته صدمه رسېدلې، مامورین، مسکینان، مریضان په لارو کې حتی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
زینو ویل دغه لارې او سړکونه یوازې د ملکیانو او د دوی د نقلي وسایطو لپاره تړل شوي، حال دا چې د حکومت لوړپوړو چارواکو او زورواکو ته چې د تورو خیخو په موټرو کې ګرځي خلاصې وي. د کابل ښار محمود خان پل، د شش درک سړک، مکرویانو ته تللې لارې، د مسعود څلور لارې او سیرینا هوټل ته څیرمه سړک هغه سیمې دي چې د خلکو په خبره حکومت بندې کړي دي. د کابل په انټر کانټینینټل هوټل، د صدارت سلور لارې ته سیرمه او د کابل ښار په لویدیز کې د 111 فرقې پر یوه کنډک د وسلوالو مخالفینو له حملو وروسته چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت لپاره تدابیر شدید کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې کوم امنیتي ستونزه نشته او امنیتي ارګانونه د خلکو د لا امنیت لپاره په خپلو دندو بوخت دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې کابل ښار ته د امنیتی ګواښونو خبرونه د ټولنیزو رسنیو کار وباله. خو د کابل ګارنیزیون د قماندانۍ سرپرست جنرال افضل امان وایي چې د تیرو څو ورځو امنیتي ګواښونو لپاره تدابیر نیول شوي وو، خو دغه وضعیت به ډیر ژر عادي حالت ته راوګرځي.
زموږ د امنیتي راپورونو په پام کې نیولو سره په تیرو څو ورځو کې یو لر امنیتي ګواښونه موجود وو او د دې لپاره چې خدای مکړه د تورستانو له اعمالو بل وضعیت پیښ نشي او خلک پکې تلف نشي، دغه تدابیر مو ونیول. خو انشاءالله څو ساعته وروسته به دغه ستونزه هواره شي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون د کابل خاریانو اندېښنې پر ځای ګڼي او له حکومت غواړي چې د لارو او سړکونو د بندېدو پر ځای کشفي او استخباراتي ارګانونه فعال کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل کشفي ارګانونه فعال کړي، دوی د غفلت تخوبه سره ویښ کړي، پر خلکو باندې لارې بندېدلې او پر خپل ځانونو باندې برې راګرځېدلې. دا خو د ولس او د خلکو په ځان دی، دا خو د شرم خبره ده.
د تاییدوي چې د لارو بندېدل روغتونونو ته د ناروغانو او دولتي ادارو ته د کارکوونکو رسېدل ځنډوي او عامو خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. دی وایي حکومت دې د ستونزو د پېښولو پر ځای خلکو ته په بېلابېلو برخو کې ښه خدمتونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو د ملي امنیت له عمومي ریاست سره په ګډه د کابل ښار د امنیت لپاره یو جامع امنیتي پلان چمتو او ولسمشر هم تایید کړی او ټاکل شوی ده چې په راتلونکې اونۍ کې به عملي شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن وروسته له هغې چې د اسرایل یوه جټ الوتکه په سوریه کې د دې هېواد د هوایي مدافع ځواک د ډزو په نتیجه کې راوغورځېده، د اسرایل پوځ په سوریه کې د حکومت او د هغه د ایرانی ملاتړو پر دولسو ځایونو بمباری وکړه. پاوز په یو بیان کې وویل چې په دغو بمباریو کې د سوریې د هوایي مدافع پر دریو دستګاو او په سوریې کې میشت د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر څلورو ځایونو هم بمباري وشوه. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د حملې په جریان کې د الوتکې ضد یو توغندی هم د اسرایل په لورې توغول شوی و چې د خبرداري زنګ د اسرایل په شمال کې واورېدل شو. د سوریې دولتي آژانس بیا ویلي چې د سوریې هوایي مدافع ځواکونو په متقابل حماس عمل لاس پورې کړ او په خپلو پوځي تاسیساتو د اسرایل د حملو مخه ونیوله. د هغه موضوع چې مخکې خبرونه کې مې له خپل همکار عصمت څاروان سره وڅېړل او لومړی مې له څاروان صاحب پوښتنه وکړه چې د اسرایل دغه الوتکه چا ویشتې او د سوریې په کومه سیمه کې رالویدلې ده؟
د اسرائیل پوځ وایي چې د الوتکه چې اف 14 جنگي الوتکه ده وروسته له دې په دافع هوا توغندي ویشتل شوې چې په سوریه کې د ایرانیانو ساحه بمباري کړې دي. اسرائیل وایي چې وروسته له دې پر دې سیمې بمباري وکړه چې د دغه هیواد خاورې ته د ایرانیانو یو بی پیلوټ الوتکه داخله شوه، یعنی دا یو ډول غچ اخیستونکی اقدام و. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی الوتکې په سوریه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو د کنټرول سیستم په نښه کړ.
د الوتکې عمله ژوندۍ پاتې شوې که وژل شوې؟
د اسرائیل پوځ نن سهار وختي وویل چې الوتکه د خپل خاورې په شمال کې لویدلې او دوه تنه عمله ژوندۍ پاتې شوې او اوس په روغتون کې بسترې دي، خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د دې لپاره چې الوتکه د سوریې په خاوره کې نه ده لویدلې، ځکه دا الوتکه تر اسرائیل پورې رسېدلې ده او هلته غورځېدلې ده، نو عمله روغه پاتې شوې ده. په خپرو شویو ویډیوګانو کې د یوې سپینې الوتکې ټوټې لیدل کېږي چې د اسرائیل په خاوره کې پرته ده.
بله، اسرائیل مخکې په سوریه کې ځینې اهداف په تیره بیا د ولسمشر بشار الاسد ځینې پوځي ځایونه په نښه کړي د بمبارۍ لپاره. اسرائیل د سوریه په جګړه کې څومره دخیل دی؟
دې ته په پام چې د اسرائیل پوځ وایي چې دا د سوریه د جګړې له پیلېدو را په دېخوا د دوی لپاره تر ټولو لویه پیښه وه، یعنې دا پیښه چې الوتکې وغورځېده. نو ویلی شو چې اسرائیل دې سره سره چې په ځینو مواردو کې د سوریې په خاوره کې بمباری کړي دي. البته په دې کې شک نشته چې د اسرائیلو پوځ هوایي ځواک په هغو کاروانونو ډېرې حملې کړي دي چې د لبنان او د سوریې ترمنځ تګ راتګ کوي او په حزب الله پورې اړه لري. له دې پرته د اسرائیلو په جګړه کې ځان ډېر شکیل نه دی ساتلی، هڅه یې کړې ده چې له دې جګړې ځان لرې وساتي، خو روسیه، امریکا، ایران او ترکیه د سوریې په جګړه کې ډېر شکیل دي او هر یو د یوې خوا ملاتړ کوي. وړمه ورځ د امریکا هوایي وروسته له دې د سوریې د رژیم پر پلویانو سخته بمباري وکړه او ویل کېږي چې سلطنه دغه ځواکونه ووژل چې هغوی په سوریه کې د امریکا پر پلوي ځواکونو سخته حمله وکړه. امریکایي مقامات وایي چې د حملې په وخت کې په هغه سیمه کې چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو حمله کړې وه امریکایي سلاحکاران هم موجود وو، خو هغوی ته مرژوبله نه ده اوښتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن لسمه ده چې په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجونه دوام لري. دغو احتجاجونو مشرانو ویلي چې پرون یې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو دوی تر هغو احتجاجونو ته دوام ورکوي چې غوښتنې نوې منل شوي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په دې اړه نظرونه سره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
کند ارده ولایت دغه پیغام پر دو بلوچستان او پښتون وروڼو ته موږ هم لا تړ او ملګر تکو در اخر سلګي پوری او نن بعد بلوچستان هم د پاکستان بلوچستان هم د ټول درو پاشي دی او خپل د اګ د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي. ک پښتون دی هم حق پیمانه سعودي تر حق په نامه د بل په نامه ک بلوچستان دی هم د تر حق په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو، ملاتړ کوي د کندهار ټول ځوانان، ټول مدني فعالان د ملګری دي او دوی هم خپل حق غوښتلو لپاره دي، خپل حق ترلاسه کړي.
زه نقیب الله شیوال د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پښتنو دا تحریک چې روان دی، د نقیب الله مقصود دیني رنګ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهرې روانې دي دا
حقوق بشر وایتی چې دی له ډیره غټه توجه ورکی ملل متحد دی ریشی او دیو نه دی پختنی وکی چې پاکستان کې د پختنو سره کم ظلم روان دی او په افغانستان کې چې د هغې په حمایت کې کومې مظاهرې شوې دي د هغه نه ډیره مننه کوم.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
کور مو ودان چې ازادي راډیو ته پیغامونه را استوي، البته د ازادي راډیو په غکسبتون کې ماشين کې پیغامونه ام پریګدي. د موضوع پر تبا د غرض افغان ولسمشر هم په پاکستان کې د افراطیت او تروریزم پر ضد د پښتنو لخوا د پراخو مدني او سولیزو حرکتونو ملاتړ کړی او په پاکستان کې له مدني ټولنو څخه غوښتي چې د افراطیت او تروریزم پر ضد د پراخو مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. البته له نړیوال ټولنې هم د دغو حرکتونو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه درته خبرو، خو اوس فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
پاکستانی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د کونړ په سرکڼو او دانګام ولسوالیو د توپونو لسګونه ګولۍ وشته دي. د کونړ د ولیوان عبدالغنی مصمم د خبره ازادي راډیو ته منلې او وايي خلکو ته مالی زیان رسیدلی خو د سر زیان راپور ردوي. تیر شپه وسلوالو مخالفینو د هلمند د ناوې ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ. د افغان ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي، خو د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوي سرتیرو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورسېدلي. د افغانستان جمهور ریاست هغه وزیر ادوی چې ګواکې د ملي یووالي حکومت انتخابات پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره یې تمدید کړي. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی بنن شنبه له پاکستاني لوري سره مذاکرات جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ. د اسرائیل په وسیله د سوریه هوایي دفاعي ځواکونو د دغه یوادیو یو اف 14 جنگي الوتکه ورسته لاغه ویشته چې دغه الوتکه په سوریه کې دوله سوریایي او ایراني مرکزونه په نښه کړل. د هنتر ولکلاندی کشمیر کې دوه سرتیر وژل شوی دي. چارواکي وایي دا پېښننداس مال شوی چې دغه سرتیر په یو پوځي کم کې دننه له وسلوالو یا غیر سره متقابلې جزې وکړي. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لن راتلونکي کې پیونګ یانګ ته ورسي.
او اوس هم وسلوې سال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د شلوریزو لوبو د لړۍ لګټلو وروسته افغانستان په لومړی ورځنی لوبه کې هم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 ورونو کې د 500 وکټو په زیان سره خپل سیالي لوبډلې ته د 304 د شومنډو هدف وټاکه. په ځواب کې د زیمبابوې ټوله لوبډله په 109 منډو وسوځېده او لوبه د 104-50 منډو په لوی توپیر سره وبایلله. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې رحمت شاه 104 منډې جوړې کړې او راشد خان بیا د زیمبابوې لوبغاړي اوټ کړل. په دې وړاندې افغانستان د دوو شلوریزو لوبو لړۍ کې هم زیمبابوې ته 2-0 ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې د دوو لوبډلو ترمنځ د 500 ورځنۍ لوبو د لړۍ دوهمه لوبه سبا په شارجه کې وشي. د سویلي کوریا په قربتوب دروښتم پړاو شمنۍ اولمپیکي سیالۍ د افغانستان له ګډون پرته په پیونګچانګ ښار کې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان سکی فدراسیون دوه لوبغاړي سجاد حسینی او علي شاه فرهنګ ونتوانېدل چې په دغو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. ښاغلی شهزاد وایي په ژمنۍ اولمپیکي سیالیو کې سکی د یخ پر سر هاکي، کرلینګ او یو شمېر نورې ژمنۍ لوبې شاملې دي چې دا شن لوبو ته په افغانستان کې ډېره کمه زمینه مساعده ده. د ورکړو شوو معلوماتو له مخې د 2013 کال په ژمنۍ اولمپیکي سیالیو کې به له 92 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړي په بیلابیلو 15 ورزشي رشتو کې لوبې وکړي. ژمنۍ اولمپیکي سیالۍ په هرو 4 کلونو کې یو ځل په یو غړي هیواد کې ترسره کیږي چې تیر پړاو یې د روسیې په سوچي ښار کې ترسره شوی و چې روسیې پکې د ډېرو مډالونو په ګټلو لومړی، ناروې دوهم او کاناډا دریم مقام ګټلی و. او د غور ولایت د فوټسال غوره لیګ سیالۍ وتلولي آریان لوبډلې خپله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې په غور ولایت کې پیل شوې وه چې تېره ورځ د آریان لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د اتحاد لوبډلې دوهم او انصاري لوبډلې دریم مقام خپل کړ. محمد صادق ظفری د آریان لوبډلې لوبغاړې د دغو سیالیو غوره لوبغاړې وټاکل شو. د ورزشي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په وروستیو کې د پلاو تګ راتګ زیات شوی او د خبرو اترو لړۍ تیزه شوې ده. دا چې د پلاو دغه تګ راتګ د په افغان سولې باندې او په افغانستان کې د جګړې په ختمېدو د دې ترڅنګ د په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټنځینو په اړه چې افغان دولت زیات وخت دایدا کوي په دې باندې څومره تاثیرات غورځولې شي او د دوړو هیوادونو په اړیکو کې چې تربل هر وخت اوس په ترنګلي حالت کې د سمره مثبت تاثیرات درلودل شي د حقیقت صدې د دیونی پخپرونه کې پر باس کو. د دیونی پخپرونه کې مو د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستيال جاوید فیصل ملمد فیصل صاحب ته هرکلی وایو ک پایلې لدینه کو چې په روسي کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو خبري کېږي د پلاو تګ راتګ ډیر شوې ده. درته ویل شي چې د پلاو د تګ راتګ د افغانستان په وختنه تر سره کې ک د پاکستان او ک د افغانستان په وختنه تر سره کې اصلا د افغانستان غوښتنه سره
ورستۍ سفر چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنی چارو وزیر پاکستان ته درودلی موږ له یو ښکارا هدف او دوه پیغامونو سره تللی و. اول دا چې هغه روسي بدرون چې په کابل کې وسو عاملین منتظمین په پاکستان کې و موږ ثبوتونه هغوی ته وړاندې کړل چې باید دغه کسان د افغانستان حکومت ته وسپارل شي ځکه چې هغوی د افغانانو قاتلین دي. دوهم بحث دا و چې په ټوله کې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې همیشه فعالیت کوي که طالب دي که داعش دي که حقانی دي هغوی ټوله پاکستان کې دي. مهمه ده چې د پاکستان حکومت د دوی پر ضد اقدامات وکړي مشخصا که چیرې پاکستان ته به قدرې چې افغانستان په اوسني شکل سره د پاکستان سره د اړیکو د بهبود لپاره کار وکړي او ټولو تروسی ډلو پر ضد فعالیت وکړي نو مهمه ده چې پاکستان خپل د پالیسۍ تغییر ورکړي چیرې نه ورکوي نور بدلونه چې هغه موږ استفاده کوو. په ټوله کې موږ له پاکستان سره خبرو طرفدار یو له پاکستان سره د ګډ کار طرفدار یو ځکه چې همسایه مو د جغرافیه نو تبدیلولای. مهمه ده چې کار وکړو د خبرو د لارې څخه وکول چې ستونزې ته حل لارې پیدا کړو.
فکر کوي چې نتیجه به ورکړي
ولکه چې موږ د پاکستان مخکنی ژمنې په نظر کې وساتو هغه مو معیار به نو ډیر امید دراتونکو لپاره موجود نه دی. موږ هیله من نه یو ځکه چې دوی هر ځل کله چې ناسته کیر جلسه کیر ژمنه کوي بیا ژمنه په عمل کې نه پلې کیږي او ژمنه یوازې ترجمانو پورې پاتې کیږي.
فکر کوئ چې دا ځل به ژمنه ترجمانو پاتې شي؟
زه خپله شخصا خوشبین نه یم او نه غواړم چې بی ځایه امیدواری زیاته کم ولی کار باید ورسره وکړو تر هغو باید تلاش وکړو تر څو چې نتیجه اخلو.
کوم اسناد چې تاسو ویل چې پاکستان حکومت ته سپارل شوی د افغان پلاوی لخوانه تاسو معلومات څه دي چې پاکستان ژمنه وکړه چې هغه کوم لیست او کوم د ترهګرو کوم نمونه چې سپارل شوی هغه به افغان دولت ته وسپارل شي؟ څنګه
موږ چې کله بحث ترلو د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنی چارو وزیر له پاکستاني مقامات سره ملکی او نظامي دواړه هغوی ژمنه وکړه چې دغه اسناد به دوی ګوري چې کوي به او پاړه به اقدامات کوي ولی بیا زه فکر کوم چې دا یوازې ژمنه و ځکه هغوی مخکې له مخکې په دې پوهیږي هغوی په دې کې شریکان او هغوی په دې کې شامل خپل د ایسای کسان او د اردو کسان یې د دې حملو په پلان تنظیم کې شریکان ورسره و. کله چې هغوی یو شی پلانوي تنظیموي په خبر دی معلومه خبره ده چې له دې څخه آگاهي لري ولی اقدام نه کوي. اما په ټوله کې زموږ مسؤلیت وو د یو مسؤل حکومت په توګه چې هلته ورسو هغوی ته ووایا او د خپلو حملاتو مسؤل هغوی وګڼو.
ټاکل شوی ده چې د رواني فبروري میاشتې په 9 او 10 باندې یو افغان پلاوی اسلام آباد ولاړ شي. دغه تګ راتګ د لړۍ یو برخه ده.
دا د مخکنی تلاشونو یو تلاش پیل شوی و تر دې حملاتو تر دې ټول مسایلو مخکې چې افغانستان او پاکستان مشترک انکار وکړي چې هغه تروریزم پر ضد د مشترک حل لارې په نامه یو بحث مور درلود لري د هغه بحثونو د لړۍ یو کړی ده. بیا هم وایم زیاته ډېره امیدواري موجوده نه ده ولی کار کوو تر هغو کار کوو تلاش کوو تر هغو پورې تر څو چې نتیجه اخلو.
تر دې دمه چې کوم تګ راتګ شوی او کومې خبرې شوې دي پایله سوا کوم پایله
خاص نتیجه نه ده ورکړې. مشخصا د پاکستان پر ادرس باندې موږ هیڅ نتیجه نه ترلاسه کړې. ولې یو شی سوی دی چې زموږ د مکررو کوششونو او تلاشونو وروسته نړیواله ټولنه او د افغانستان او پاکستان متحدین مشخصا د افغانستان متحدین په دې باور سوی دی چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان صادقانه عمل نه کوي. د افغانستان حکومت په صداقت سره لاس ورکوي، غواړي چې ګډ کار وسي، همکاري وسي، اما پاکستان دی چې د ستونزې اصلي جرړه ورسره ده او هلته باید چې د ستونزې اساسي حل لپاره کار وسي.
لکه څنګه چې تاسو ویل افغان حکومت په دې وتوانېدو چې نړیوالو ته لږ تر لږه د پاکستان په اړه قناعت ورکړي، خو که بیا هم پاکستان اقدام نه کوي نو افغان حکومت ته به بل کومه لاره پاتې کیږي.
موږ خپل تلاشونو ته ادامه ورکوو. تلاشونه هم له پاکستان سره که څه هم نتیجه مو تر اوسه نه ده اخیستې او تر دې وروسته هم ډېر امیدواره نه یو، اما تلاش کوو چې که چیرې په آینده کې هم یو کوچنی فرصت رامنځته شي چې په نتیجه کې یا پاکستان تشویق شي یا مجبور شي چې راسي او په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي، موږ به له هر تلاش څخه استفاده کوو او هیڅ فرصت څخه به ځانونه نه درېږو. ولې زموږ ډېر تمرکز به د سیمې او نړۍ پر هیوادونو باندې، مشخصا هغه کسان چې د افغانستان په قضیه کې زموږ سره شریکان دي، هغوی ته موږ دا پیغام مخکې هم ورکړی دی، وروسته به هم ورکوو چې هغه تروریزم چې په پاکستان کې تمویلیږي هلته مرسته ورسره کیږي او هغوی روزي، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دا یوازې د افغانستان امنیت او سوله نه ګواښي. دا تروریزم لومړی د سیمې د هیوادونو او وروسته د نړۍ لپاره اساسي خطر دی، او ځکه نو د سیمې نړۍ هیوادونه مسؤلیت لري چې دوی د افغانستان تر څنګ د پاکستان پر خلاف او د روسیې پر خلاف باندې ودرېږي.
د پلاو د تګ راتګ په وخت باندې یو خبره چې رسنیو تر ووت، هغه دا چې پاکستان حکومت منلی چې حقانی شبکه او طالبان دوی ترهګری ډلې دي، تر دې دمه پاکستان دا خبره نه و منلی. آیا په دې تګ راتګ کې دا هم منل شوی د پاکستان منلی ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو مرکزونه شته، خوندې پټنځایونه دوی ورکړي؟
زه فکر کوم په پاکستان کې ترهګرو پټنځایونه یا هلته ترهګرو شتون ډېر ښکاره مسله دي، خصوصا کار نسی کولای. کله چې موږ د القاعده شبکې د مشر بحث کوو، اسامه بن لادن هغه په اسلام آباد کې ووژل شو. کله چې موږ د ملا عمر بحث کوو، طالبانو د مخکنی مشر هغه په کراچۍ کې مړ پیدا شو. کله چې موږ د ملا منصور بحث کوو، طالبانو بل مشر هغه په پاکستان کې ووژل شو. کله چې موږ وایو چې د کوټي شورا د پېښور شورا د خودواړه د پاکستان د اوسنۍ جغرافیه برخې دي یا لوی ښارونه دي، بینن لدې بحث څوک انکار نسی کولای. ولې پاکستانان موږ په ښکاره سره وایي چې وو تروریستان د دوی په خاوره کې دي او عمل تستا او میشتي؟ او زموږ بحث دی چې باید کله چې تاسو منئ چې تاسو نو ضرور ده چې پر ځای اقدامات هم وکړي.
ان ستاسو فکر کوي چې پاکستان لا هم دوه مخه سیاست په دې برخه کې پر مخ وړي؟
دوی تروریستانو ملګری دي، د تروریستانو انډیوالان دي، د هغوی دوستان دي. کله چې دوستان وي ډېر توقع دي سړی نه کوي چې پاکستان د خپل دوست پر ضد قسم تروریستي ډلې دي اقدامات وکړي یا د هغوی د غندلو بحث را مطرح کړي. طبیعي ده چې سیاستونه متزلزله دي او په ځینو مواردو کې متضاد هم دي. خپل چې کل د مقامات سرګندونو ته ګوري، یو یو سوای بل بل سوای، نو دغه څه سرګندیر چې د هغوی سیاستونه د تروریستانو په مقابل کې هم درس د افغانستان په ارتباط او په ځینو نور مسایلو کې متزلزل دي او اکثرا تغیرات هم پکښ راځي. ولی یو بحث ډیر واضح دی چې پاکستان د تروریستان ملاتړ دی او د څخه نه پاکستان انکار کولای شي، نه هم نړیواله ټولنه د څخه منکر کېدلی شي.
په وروستیو کې چې پاکستان کوم فشارونه راغله د امریکا او د نړیوالې ټولنې لورې نه، یو زیات شمېر خلک لا هم دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او فکر کوي چې دا فشارونه واقعي نه دي. تاسو څه فکر کوئ؟
موږ فکر کوو چې دا فشارونه جدي فشارونه دي او دا مرسته کوي چې بل اخره په افغانستان کې د افغانانو او د نړیوال ټولنې ګډ هدف چې هغه تروریزم هو ده هغه موږ ترلاسه کوو. دلته چې موږ څه ترلاسه کوو چې هغه سوله ده او تروریزم هو ده، دا یوازې موږ په خیر نه دی او نه هم نړیوال یوازې موږ د پاره دلته اخته دي، دلته مصرف دي. د نړۍ د امنیت لپاره د دغه تروریزم هو اساسي شرط دی او په دې نړیوال پویږي، ځکه هغوی هم د افغانستان د حکومت تر څنګ په پوره جدیت سره په دې مسله کې ولاړ دي او د دې لپاره کار کوي چې تروریزم باید وځپل شي.
هیله مندي شته چې بل اخره به یو نتیجه ورکړي؟
بلاخره باید نتیجه واخلو. 15 کاله چې مو جنگ هم وکي له دوه ارزښتونو د دفاع په خاطر وو، د دوه لاسترالونو د تحفظ په خاطر وو چې موږ باید وساتلی سو. تر دې وروسته هم څومره کار ته چاړتیا وي، څومره قربانۍ ته چاړتیا وي، افغانان د افغانستان حکومت او نړیوال به کوي او قرباني به هم ورکوي. ولی نهایي هدف باید په لاس راوړو، حتمی او ضروری ده چې موږ خپل ورسته هدف چې سول ده هغه ترلاسه کړو.
پاکستان څومره د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمولو په برخه کې ساسي په نظر باندې مثبت رول لوبولی شي؟
پاکستان ډېر مرسته کولای شي. ټول هغه ګروپونه چې نن افغانستان کې جنګیږي، هیڅ شی په افغانستان کې ځای نه لري. دوی ټول په پاکستان کې دي، د دوی رهبری په پاکستان کې ده، د دوی پټنځایونه په پاکستان کې دي، روزنځایونه، تایی مراکز او مالی منابع ګرد په پاکستان کې دي. که چیرې پاکستان موږ هغوی ته ویل دي چې تاسو که نور هیڅ نه کوئ، که د تروریزم پر ضد اقدامات هم نه کوئ، مې کوئ، حداقل دونه وکړي چې کومک مه ورسره کوئ. که پاکستان همکاري ونه کړي خیر دی، خو کومک دې حداقل نه ورسره کوي. کله چې کومک هم ځینې قطع کړي، زموږ مشکل حلیږي. تروریستان په افغانستان کې ځای نه لري، دلته موږ له منځه وړو مجبور دي چې راسه سوله وکړي، که سوله نه کوي وژل کېږي.
د روسیې پوښتنې په توګه فیصل صاحب، تاسو د خبرو په لومړیو کې ویل هغه پلاوی چې د افغانستان نه پاکستان ته تلو، ټول اسناد پاکستان ته وسپارل، د دې تر څنګ په تیره کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته افغانستان په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټنځایونو په اړه بلابل اسناد سپارلې. خو یو پوښتنه چې مطرح کیږي او شاید ډېرو خلکو سره په ذهن کې وي، هغه دا چې افغان دولت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه په نخښه کولای شي، معلومولای شي، اسناد په لاس باندې راوړلی شي، خو د انفجاري موادو یو ډاک موټر چې هغه د کابل ښار په پترټولو خوندي سیمې ته را رسیږي، دا نشي معلومولای. ولی
تاسو وګورئ، موږ همیشه ترورستانو یا ترورستي پیشو په ارتباط معلومات لرو ترلاسه کوي. فرض کړئ ترورستان د افغانستان په یو نقطه کې شل حمله پلانوي، موږ له شلو حملو څخه نو نسې کشفوو. یوه چې هم تر هدف رسیږي، هغه دومره تلفات لري لکه روسي د کابل حمله. همداسې نه ده چې حکومت کشفي ادارې هم تر دې حده ځي په دې چې کنټرول یې نه کړلی شي. موږ یې کنټرولوو. له بده مرغه چې موږ یو ډېر اوږد یو اوږده پوله لرو، د ډیورنټ کرښه ټوله همالته خلاصه ده. زموږ په څنګ کې زموږ همسایګان، د هغوی دولت او د هغوی استخبارات ټول ترورستانو په خدمت کې دي. هغوی ته پلان ورکوي، له هغوی سره کار کوي. دا اساسي مشکل دی. یعنی شل حمله کیږي، نو نسې کشفوو. یو دانه کې تر یو ځای پورې رسیږي، هغه بیا مشتزر به رسوي. ولې په ټوله کې زموږ کشفي ادارې کار کوي، پر دې مصروف دي چې بالاخره هغه یوه حمله چې هم اوس تر انجام رسیږي، هغه هم باید تر انجامه ورنه رسیږي او موږ یې مخنیوی وکړو. ولې په پاکستان کې ترورستانو شتون د هغوی پټنځایونه دا یو بحث دی چې دا بیخي استخبارات ته اړتیا نه لري. په دې هر څوک خبر دی، تاسو له کوچني هم پوښتنه وکړئ پر سړک په دې پوهیږي. او ښکاره مثالونه دي، مرته ویل چې ملا عمر چیرې مړ پیدا شو، ملا منصور چیرې ووژل شو، اوسامه بن لادن چیرې ووژل شو، کوټه شورا څه معنی ده، پېښور شورا څه معنی ده، میرانشاه شورا څه معنی، یا 15,000 مدرسې چې دی هغه څه کوي هلته. دا ټول بحثونه دي چې دا د دې ثبوت ورکوي او ښکاره ده چې پاکستان توریزم ملاتړ دی، د څه هیڅوک سرګې نه سپټوالی.
ډېر زیاته مننه فیصل،
سلام
ورسه،
تشکر.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې باید یو داسې ځوان لژن د خبر شي چې په یو حادثه کې چپی شوی او روسته د پخو حرکت له لاس ورکړ، خو بیا هم ناهیلی نه شو، زده کړې وکړي او اوس په یو اداره کې کار کوي. لده بواوري چې دا سخت مزلې څنګه وه او څه ډول خپل هوډ غختلی کړ. دا خبرونه همایون هیوا جوړ کړي. هیله دا تر پای را سره اوسئ.
زه یو معلول سړیم او محدودیتونه ډیر لرم، خو کله چې زه وایم چې زه کولای شم یو کار را وکم، یو هدف ته ورسوم، ولی هغوی چې روغ جوړي ولی هغوی نشي کولی، ځکه چې زه مثبت افکار لرم، زه هدف لرم.
موسیقی
یو درش کلن محمد عیسی تابش مرخیل دا کابل په فرضی ولسوالۍ کې زیږیدلی. نوموړی 15 کلن و چې دا کابل په تنظیمي جګړو کې مرمۍ په ملا ولګېد او ټپي شو. له دې ټپي کېدو وروسته یې د پښو حرکت له لاسه ورکړ چې تر ننه بیا په خپلو پښو ونه درید. عیسی تابش وایي د تداوي لپاره جرمني ته هم لاړ خو روغ نه شو. له جرمني څخه له راستنېدو وروسته یې زده کړو ته مخه کړه او ښوونځی یې د معلولینو په یوې موسسې کې ولوست. وروسته یې د 12 ټولګي د شهادت نامې لپاره د پوهنې په وزارت کې امتحان ورکړ او په کامیابۍ سره یې ترلاسه کړه.
اوس په افغانستان کې امکانات نشته معلولینو لپاره، مخصوصا هغه کسانو چې په ویلچر کې ګرځي، ځکه چې امکانات کم دي او په مکتب او شخصي کورسونه او پانتونونه ډیر امکانات کم دي. یعنی حتی کولی شم چې وایم چې هیڅ امکانات نشته. خو هغه وخت یو بلیل ملی مساو چې هغه معلولینو ته کومک وکړل دغه تعلیم تربیه په عرصه کې، خو خوشبختانه ما هم له دغه فرصت نه استفاده وکړل او خپل مکتب تر 12 ټولګی ترسره کړل او بیا ما یو امتحان وزارت معرف ته ورکړل له شهادت نامې له خاطره.
وروسته د ښوونځي له فراغته یې سال لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و. څو کاله په کور کې نست، خو وروسته یې د یوه شخصي پوهنتون د ادارې او تجارت په څانګه کې زده کړې پیل کړې.
بعد له څو کاله ما وغوښتل چې پانتون هم ترسره کړم. اوس هم په یو خصوصي پانتون زه محصل یم، البته دا کال چې دا آخري کال ده.
عیسی تابش دا کابل په خیرخانی کې اوسي، خو دا اونۍ 15 کاري ورځې خپل دفتر ته چې په کوټ سنګي کې دی ځي او بیا له همغه ځایه هر مازدیګر تر دارالامانه پوهنتون ته ځي او د شپې 8 بجې کور ته ستنېږي. دای په معلول ځان دومره وخت مزل څنګه کوي؟
کله چې وظیفې ته هم زوم څوک نشته، خو زه خپله یو موټر لرم. موټر کې ټول کنټرول په لاس کې ده. زه خپله کولی شم چې موټر وچلوم او وظیفې ته موټر سره زوم او پانتون ته هم دغه موټر چې لرم پانتون ته زوم. او په پانتون کې زما همصنفیان چې دي هغوی ډیر ما سره مرسته کوي، چې له هغوی نه ډیر مننه کوم.
عیسی د دې ترڅنګ چې کار او زده کړې کوي سپورت هم کوي. دای دا کابل د ویلچر باسکټبال لوبډلې غړی دی.
مونږ اوس په افغانستان کې خوشبختانه چې ویلچر باسکټبال مونږ لرو. تقریبا ډیر ټیمونه اوس په افغانستان کې شته چې زه هم د یو د کابل ټیم عضو یم او هر جمعې په ورځ او دوشنبې په ورځ زه هلته ځم او ویلچر باسکټبال کوم، چې تقریبا شپږ کاله کېږي چې زه دغه لوبه پیل کړې دي او تر اوسه پورې دوام ورکوم.
لا نوموړې مو پوښتل چې په معلول ځان دنده سپورت زده کړې او کورنۍ ته څنګه رسیدنه کوي. هغه وایي
زه خوشبختانه چې دغه ټول کارونه په سمه توګه کولی شم چې مدیریت وکړم. کله چې زه سبایی راویخیږم تر 3:30 بجې پورې زه په دفتر کې مصروف یم او بعد لاغینه پانتون ته ځم تر 8 بجې پورې او بعد لاغینه زه کور ته راځم. کله چې کور ته رسیږم 9 بجې کېږي او یو څو دقیقې کورنۍ سره ګورم. همدا رقم زه خپله ټول کارونه تنظیموم.
د دریمه درجه ټولنو اکثره وګړي چې له ستونزو سره مخ شي ډیر ژر ناهیلي کېږي او ناهیلي بیا ناکامیو ته تسلیموي. خو عیسی تابش چې د یو وروسته پاتې ټولنې وګړی دی، له ټولو کړاوونو سره مبارزه کوي او ژوند ته په یوه هدفمند نظر ګوري.
یو معلول سړی کله ناکله مایوس کېږي، خو زه منفي افکارونه نه لرم. یعنی زه کوښښ کوم چې مثبت فکر وکړم، مثبت سوچ وکړم او خپله کله چې زه هدف تعینوم ځان سره او کوښښ وکړم چې هغه هدف ته په سمه توګه سرته ورسوم او هغه هدف ترلاسه کړم. کله چې منفي افکارونه ولرم کوښښ کوم چې هغه لیرې کوم له ځان او مایوسه نو سم، ځکه چې مایوسات خپل یو معنی ده د پیشرفت لپاره، د ترقی په وړاندې، او زه کوښښ کوم چې هغه له ځان لیرې وباسم.
نو موړی هوډ لري چې پراتلونکي کې خپل زده کړې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې ورسوي.
زما هدف دا ده چې وکولای شم په آینده کې خپل ماستری او دکتورا ترلاسه کړم. دا زما یوازنی هیله ده چې خپل تحصیلات په سمه توګه سرته ورسوم او وکولای شم چې خپل جامعه کې یو ښه خدمتګار شم او وکولای شم چې یو فعال عضو د دې جامعه اوسم.
نوموړی سره لدې چې په ویلچر کې ګرځي، کار کوي، درس وایي او د ژوند نورې چارې مخته وړي.
د ایسا پیغام نور ځوانانو ته داده چې هیڅ کله د منفی فکرونه نه کوي او نه د ناهیلي کیږي.
زما پیغام ټول ځوانانو ته داده چې هغه باید هیڅ کله منفی فکرونه هیڅ باید ونه لري او همیش باید مثبت فکر وکړي او هغه باید یو هدف ځان ته تعین وکړي او کوشش وکړي چې هغه هدف ته ورسوي. البته زه یو معلول سړی یم او محدودیتونه ډېر لرم په ژوند کې، خو کله چې زه وایم چې زه کولای شم یو کار را وکړم، یو هدف ته ورسوم، ولی هغوی چې روغ جوړ وي ولی هغوی نشي کولی، ځکه چې زه مثبت افکار لرم، زه هدف لرم او زه همیش په هدف کې فکر کوم، سوچ کوم. نو اغوی چې یو هدف تعین وکي، چې اغوی کوشش وکي حتما هغه هدف ته رسیږي.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د ایسا تابش خور حمیده امرخیل وایي نوموړی د کور سرپرست دی او د یو روغ انسان په څیر کار کوي. له اغلی امرخیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي او په پیل کې د ایسا د روی په اړه پوښتلې.
خب ایسا جان را دارم دیگه، خوی عادت بسیار خوبی داره. رفت
ایسا ډیر خوی او عادتونه لري. لما خویندو او مور سره می ډیره خرابیا کوي او تل موږ ته توجه کوي. په شخصي کارونو کې موږ همکاري نه ورسره کوو. د الله په فضل خپل ټول کارونه خپل کولای شي. ځینې وخت چې له اتاق بهر ځینې شیانو ته اړتیاوي موږ ته غږ راوکړي، موږ یې وروړو. نور په شخصي کارونو کې موږ همکاري نه کوو، بلکې خپلې کوي.
خودش میکنه همه کارای خوده.
استاسی تا کور سرپرستی ساده، یعنی یوازی ده استاسو لپاره کار کوي؟
بله، مصارف خانی ما تمامش سریسا جان است.
هو، زموږ د کورنۍ ټول مصارف ایسا کوي او د کور سرپرست هم دی. څلور ورونه لرم خو هغوی ودونه کړي، رانه بیل شوي. زه، یوه خور، مور می او ایسا په یوه کور کې ژوند کوو چې د خرج او خوراک ټول مصارف مو ایسا پرې کوي.
خرج خوراک ما به دوش سره کوو.
دا چې ته خورې، دا درته معلومیږي چې ایسا په خپلو کارونو کې څنګه دی؟
با وجود از اینکه معلول است، د ویلچر است،
سره له دې چې معلول دی او په ویلچر کې ګرځي، له ډیرو روغو کسانو څخه یې توانایي ډیره ده. زموږ د کور مصارف په ډیره خاتوګه پوره کوي. یوازینې هیله می داده چې خوشاله او آرام اوسی او هر هیله چې لري الله پاک دې ورته پوره کړي او د کامیابی لوړو پوړیو ته دې ورسیږي.
بابا قله های بلند بلند می خوایم ببینم شه.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم دومره و. تر بیا خو وخت.
Oh, I'm
الله.